ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام نن یو منیزه همایون هیوادیم په 1300 کلونو کې ډېر مدني ټولنې وغوړې دي په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه وکړل خو د تیر حکومت له ړنګېدو سره د دې ټولنو غک هم تر یو حد تت شو که څه هم طالبان ویلي و چې دوی له مدني ټولنو او فعالانو سره کار نه لري خو په کابل او ځینو نور ولایتونو کې بیا د مدني فعالانو د لاریونونو مخه ونیول او اجازه یې ورنکړه تازه خبر دا دی چې په جلال آباد کې یو مدني فعال عبدالرحمن ماوین ووژل شو لا معلومه نه ده چې نوموړی چا وژلی او د دې پیښې علت څه و خو د نوموړي قتل ښیي چې لا هم د مدني ټولنو غړو ته ګواښونه شته په روانه خپرونه کې د مدني ټولنو په تیر اوسني وضعیت او راتلونکي بحث کوو میلمانه مو د خپرونې میلمانه مو هم خبریال او د ښځو د حقونو فعال فوزیه وحدت او د پوهنتون استاد او مدني فعال ضیاءالحق فضلي دي دغه ډول په خپرونه کې به نور میلمانه هم ولرو خو په پیل کې خپلو د دوه میلمنو ته خراغ لاس وایم که زموږ هغه ورې غلی وحدت او غلی فضلي دواړه خبرونې ته ستړي مشي
سلامونه او درنه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او غلی وحدت ته ډیره چاته مننه
خوشحال اوسې اغلی وحدت پایل به له تاسو څخه وکړو موږ دوه لسیزې د مدني ټولنو د فعالیتونو شاهدانو تاسو دغه فعالیتونه څنګه ارزوئ څه یې وکړل څه لاسته راوړنې لري
سلامونه تاسو ته وړاندې کوم هیواد صاحب او د باس ملګرو ته او ټولو اوریدونکو ته مو د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم مدني فعالیتونه په تیرو لسیزو کې تر یو ځایه پورې لاسته راوړنې درلودې هغه حرکتونه چې په مختلفو برخو کې ترسره کېدل که هغه لاریونونه وو که هغه د انتخاباتو په برخه کې وو که هغه په ګردي میزونو کې وو مدني فعالان خپلې ونډې ترسره کړې دي تر هغه ځایه پورې چې دوی وسه کېده تر هغه ځایه پورې چې دوی وفاداري ورکړل شوې وه او ظرفیت یې درلوده دوی فعالیتونه وکړل اما متاسفانه هغه څه چې اوس موږ ورسره مخامخ یو د هر څه په اوبو باندې لاهو شول ګرځن خلکو ډیر رضایت نه درلوده په افغانستان کې ځکه ځینې فعالیتونه پروژې بڼه یې ځانته غوره کړې وه اما په ټوله کې ډیر ښه پر مخ روان ول او خپل ځایګای ځانته پیدا کړی و اما متاسفانه اوس په دغه وضعیت کې چې د اماراتو نظام دی دغه فعالیتونه کاملا پیکه شوي دي ګواښونه ورته موجود دي دا تاسو هم وړاندې خبر ولوستئ چې یو مدني فعال وژل کیږي او نور ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي او نور هغه کسان چې په دې برخه کې فعالیت کوي ځانته د خطر احساس کوي دا خپله ګواښونه د دې سبب کیږي چې دغه وضعیت لا هم پیکه شي او کمرنګه شي
مننه ښاغلی فضلي ستاسو په نظر د 1300 کلونو مدني فعالیتونه څنګه وو یعنی هغه ستامه چې تر کېدله هغه تمه پوره کړه کنه
مدني او ټولنیز فعالیتونه په ټولو ولس محوره او ولسواکو نظامونو او حکومتونو کې د ملا د تیر حیثیت لري په افغانستان کې د نوی نسل یا د نوی پیر یا لوی لاسته راوړنه دا وه چې دوی وتوانېدل د خپل فکر او د خپلې ځوانې انرژۍ په مرسته په کلو او بانډو کې په ولسونو کې په مرکز کې په ولایاتو کې د ولس ترمنځ یو فکر او د افغانیت اسلامیت او د دوی د حق غوښتنې اصلي مبارزه راپور تکري چې لنی کمرګه په تیرو شلو کلونو کې کوم یو له اساسي لاسته راوړنو یا ارزښتونو څخه یو بولو همدا مدني ټولنې او مدني فعالیتونه ول دغه ټولنې وی چې په خلکو په باندې کې د ولسونو ترمنځ د قومونو ترمنځ د ځوانانو ترمنځ د یووالي رامنځته کړ د دوی فرهنګي او ملي مشترکات او ملي ارزښتونه راپور تکړل موږ د پتیرو شلو کلونو کې د خویندو د ځوانانو د علمي کادرونو او ټول کې د ټولو هغو خلکو چې هغه روان دي او دی فکر خواندان دی دوی ترمیز یوالی او دی حق وقتنی مختلف پروسی او مختلف دلی ولی دلی چه دوی سر راتول شول دی خپل اساسی حقوق لکه تحصیل تعلیم لکه دوی په حکومت کې ګډون په نظام کې ګډون د دوی د غږ اورېدنې پروسه اولنی کمرغه دا نه یوازې چې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په کچه د مختلفو هیوادونو له هرکلي سره مخ شو. موږ لوی لوی لاسته راوړنې درلودلې، زموږ په اقتصادي برخه کې، سیاسي برخه کې او په نړیواله کچه زموږ په لویو تصامیمو کې د ګډون یوازینۍ هیله تمه امید دا وه چې مدني ټولنې او مدني او ټولنیز ارزښتونه په دې هیواد په کچه قوي شوي وه، مضبوط شوي وه او خپل اساسي رول یې لوباوه. لبده مرغه لبده مرغه د نظام
دغه پوښتنه مو کول. مهربانی فضلی صاحب، دا پوښتنه مو کوله چې تاسو ویل چې دوی ډیر څه کړی دي، خو بیا هم ولې وضعیت بدل نه شو؟ خصوصا په ټولنیزه برخه کې دوی هغه خلک چې له ټولنې راپورته شوي وو، مدني فعالیتونه یې کوله، خو اوس هم چې ګورو وضعیت بدل نه شو. یعنی علت یې څه وو؟ د دوی د کار ولې هغې خواته لاړ چې هغه ستمه ترې کېدله چې ډیر مؤثریت به ولري، د ځینو په باور نه یې درلود؟
زه فکر کوم دا به له حقایقو لري تحلیل وي چې موږ وایو چې مدني خوځښتونه یا مدني فعالانو یا ټولنیزو فعالانو په شلو کلونو کې چې څه وکړل هغه ډېر مؤثر او مثمر نه ده تمام شوی. تاسو فکر وکړئ اوس تاسو په هر کلي او په کور کې یا په کلو په بانډو کې مکتبونه لرئ، تاسو په سلګونه پوهنتونونه لرئ، تاسو سوشل میډیا، ماس میډیا، تلویزیونونه او رادیوګانې او 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 15000 شمېر مدني ټولنې چې هغه فعال دي او همدي شکل باندې چیریټي فاونډیشن یا هومینیټیرین فاونډیشن یا هغه بنسټونه چې هغه
دغه شپږ زره مدني ټولنې فضلي صاحب څه شوې؟ دا مدني ټولنې اوس چیرې دي، څه شوې؟
لپاتہ مرغه چې هغوی له خپلو کورونو نشي راوتلی، آیا تاسو خپل کره تحقیقي معلومات چې هغه د ازادي راډیو او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا چمتو شوی؟ په دې باندې هر ورځ مدني ټولنې او مدني فعالان ګواښل کېږي، وژل کېږي، د شپې د هغوی کور باندې چاپی وي. تاسو پوهېږئ په ډکټیټرشپ کې او یا په هغه نظامونو کې چې هغه سلطنتي وي او یا هم هغه په یو شکل باندې حاکم وي چې ټولنه دې ته نه پرېږدي چې هغه د بیان ازادي راولي او یا هم د فکر او د نظر خاوندان وي، هغه عین وضعیت سره موږ مخ یو. دا نه یوازې چې نن په ننګرهار کې یو مدني فعال وژل شوی، هر څوک چې داسې یو غږ پورته کړي چې په هغې کې حاکمې ډلې ته او یا هم هغو خلکو ته چې هغه اوس په حکومت کې یا په سیستم کې ځان واکمن بولي، د هغوی ګټو ته یا د هغوی فکر ته تاوان وي، هغه ځپل کېږي. نو 15000 ټولنې ته چې په 15000 هم پیدا شي، نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې داسې هیواد نشته چې هغه د دیکتاتور حکومت په وړاندې آزاده توګه فعالیت وکړای شي. تاسو فکر وکړئ د عربستان سعودي حکومت او نظام یو له قوي ترین اقتصادي نظامونو څخه ده چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې قوي دي، هغه په تحصیلي تعلیمي لحاظ باندې ډېر پوه خلک دي، ولې هلته هم د بیان ازادي نشته، هلته هم مدنیت ته ارزښت نشته؟ که څوک د نظام په وړاندې غږ پورته کوي، یا اعدامی کی یا بندي کیږي یا رسمي کیږي. عین حال ایران کې لرو، ایران کې تاسو کرو کوي د دومره ډیموکراسي او ډیموکراسي خلک یې لاینی وجه سره مخ.
مننه فضلی صاحب، بیرته راګرځو تاسو ته. خو لاغلی وحدت څخه پوښتو، په تیرو شلو کلونو کې کله چې موږ مدني فعالیتونو ته ګورو، په دې برخه کې د نجونو د میرمنو ونډه څنګه وه؟ یعنی هغه څه چې لازمه وه خپل نجونو میرمنو دوی ته کار وکړ د مدني فعالیتونو په چوکاټ کې؟ کنه
او خپل هیواد مخکې دینه چې د خوځو پرول باندې وغږیږي په یو ټولنه کې مدني ټولنه او مدني فعالان د قدرت فلورم رکن حسابيږي. البته په دموکراتیکو ټولنو کې چې په نور نړۍ کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو فعالیتونه ډیر جدي نیول کیږي، اما په افغانستان کې هغه څنګه چې فضیلی صاحب هم ورته اشاره وکړه، دلته کراچیری ستا حرکت او ستا عدالت خواهی او ستا حق طلبی د یوې ډلې د یو ګروپ او د حکومت او د نظام پر خلاف باندې اوسي تبن د سرکوب کیږي. البته دا یوازې په افغانستان کې نه، دا په ټوله نړۍ کې هم داسې ده. نو په ټوله کې د ښځو رول هم په تیرو شلو کلونو کې په همدغه شکل باندې وه، تر یو ځایه پورې دوی خپلې هڅې او هاندې ترسره کړې دي. اما وړاندې ما په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې ځینو په دغه برخه کې واقعا دغه مسئله پروژهیي کړه. کله چې د پروژې مسئله دلته راپورته کیږي، تاسو کتل چې د مدني فعالانو نوم په افغانستان کې ډیر بد و، ځینو ورته ځانګړي نومونه حتی په سوشل میډیا کې دوی ته ورکوله. د دې ترڅنګ راځو چې هغه منفي جنبې هیڅ کوم مثبت جنبې ډیر کارونه ترسره شول. د دوی فعالیتونه د دې سبب شول چې دوی وشي کولای په حکومت کې ځینو پوستونو ته ځانونه کاندیدان کړي، په پارلمان کې هم دغسې، په نورو برخو کې سیاسي برخو کې ونډه واخلي، خپل د ښځو له حقوقو څخه دفاع وکړي. یعنې په ټوله کې مونږ نشو ویلی چې دوی لاسته راوړنې نه درلودې، درلودې اما په هغه شکل باندې چې دوی واقعا په دې برخه کې عمومي منافعو دپاره یا د ټولو ښځو دپاره دوی کار کول په هغه شکل باندې دوی کار ونه کړ، اما نادیده هم نشو نیولی.
ډیره مننه. مخکې دې چې نورې پوښتنې له خپلو میلمنو څخه وکړو، په د ازادي راډیو په ټولنیزو پاڼو کې مو له خپلو اوریدونکو پوښتلې چې د مدني فعالیتونو په اړه د دوی نظر څه دی او د مدني ټولنو د تیر وسني او راتلونکي وضعیت په اړه څه وایي. د دوی ځینې نظرونه زموږ همکار ملالۍ بشیر راوروي.
مننه هیواد صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه اوریدونکو، پر ټولنیزو رسنیو موږ هم دغه پښتنه له تاسو څخه کړې و چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې څه معنا لري. مدني ټولنې په افغانستان کې چې په تیرو شلو کلونو کې فعالې وي، د هغوی له فعالیت څخه تاسو څه ډول تاسو ارزونه کوي؟ په دې اړه ځینو اوریدونکو لیکلي دي، هیواد صاحب خان افغان صاحب لیکلي دي چې مدني فعالان ډیر ښه رول لوبوي، د ولس ژغ تر مسلکي چارواکو رسوي، موږ یې په تیر نظام کې شی بیلګې لرو. د کوم ولایت مدني فعالان چې به هر څومره شکار یې کاوه هغومره به یې خپل ولایت ته ګټه رسوله. بل اوریدونکي ادریس محمدی لیکلی دی چې مدني ټولنه نه یوازې زموږ ژختر لوړپوړو چارواکو رسوي، بلکې دا د دولت یو اړتیا ده، باید هر دولت مدني ټولنه ولري. هغه بیا د مدني فعالانو خپل کار دی چې څه ډول کار کوي، آیا هیواد تجمن پاتې کیږي یا که د یوې خاصې کړۍ لپاره کار کوي. په دې اړه باندې به هم له خپل میلمنو څخه وروسته واورو چې د دغه تبصرې په اړه د دوی څه نظر دی. خو یو بل اوریدونکي کی فیضان الله نظرخیل لیکلی دی چې پرشتینه معنا مدني ټولنې د یو ټولنې د سترګو دنده سرته رسوي. هر هغه هیواد چې خدمتګار مدني ټولنه لري، هغوی د خپل هیواد ملي مسائل په ډیره شتو غهل کوي او هم دغه ټولنې د ځوان نسل پر روزلو خورا مثبت رول لوبوي. دوی ورسته لیکلی دی چې د افغانستان په اوس مهال کې د مدني ټولنو فعالیت د اندیشنې وړ دی. طالبان په دې حق له کوم واضح دریځ طالبانو په دې اړه کوم واضح دریځ نه دی ښودلی. دا زموږ د اوریدونکو تبصرې وي. هیواد صاحب
مننه، خوشاله اوسئ اغلی بشیر. د مدني فعالیتونو او مدني ټولنو په اړه مو زموږ د هغو اوریدونکو نظرونه واوریدل چې د ټولنیزو شبکو له لارې یې له موږ سره شریک کړي وو. بیا هم ورګرځو خپلو میلمنو ته. فضلي صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړه چې مدني ټولنو ډیر کار کړی، مدني فعالانو کار کړی، خو په اوس وضعیت کې دوی څه نشي کولای ځکه وضعیت سم نه دی، دوی تهدیدېږي، د دوی ژوند ته خطر دی. زموږ مخکې پوښتنه همدا وه چې مثال ولې بیا هم حساسیتونه شته دي، یعنی کله چې د مدني ټولنې د مدني فعالانو خبره کیږي انتقاد کیږي یا مثال کېدی شي کوای چې دغه فعالیتونه تر ښارونو محدودو تر کلیو ونه غځېدل کلیوال ډېر خبر نه و له دغو مسایلو یا حتی کېدی شي د مدني ټولنې نوم یې لا ډېر ونه پېژني نو دا خبره مو کوله چې ولې د ډېرو نظر داسې وي چې هغه دوی وایي چې مدني ټولنه یعنی دا چې یو څوک راغلی دی له مدني فعالیت ته استفاده کړې مخکې تللی نو دغسې یو نظر ولې شته دی د مدني ټولنې په اړه کله چې تاسو وایئ چې کار یې کړی خدمت یې کړی د عامه پوهاوي په برخه کې یا نور داسې کارونه یې کړي چې هغه سبب شوي چې حکومت متوجه شوی او دوی هلته ځینې خدمات وړاندې کړي
په کلیز تحقیق ولرو په 2000 کال او 2001 کې او په 2000 یعنی په شلو کلونو کې او لږه نه مخکې چې طالبانو یا د مجاهدینو یا د ډاکټر نجیب الله حکومت سره وچیرو موږ ډیر په اسانه دا نتیجه ترلاسه کولای شو چې په هر کلی او په هر ولسوالۍ او په هر ولایت کې چې څومره مکتبونه دي څومره تحصیلی او تعلیمی مراکز دي او یا څومره فرهنګي مرکزونه یا فرهنګي ټولنې جوړې شوي دي دا مدني فعالانو د کړنو د زحمتونو د دوی د هلو ځلو په برکت که چیرې په ولایتونو کې مدني ټولنې نه وي مثلا موږ د افغانستان په 4 ولایتونو کې ځینې داسې ولایتونه لرل چې هلته به د جنگ لیکې وي او په ډېری ولسوالۍ سقوط و هغه ولایت به د نورو ولایتونو په پرتله په مدني فعالیتونو کې ډېر پورته نه و د هغو خلکو به حقوق همیشه تر پښو لاندې کېده په ټوله کې دا باید ومنو چې مدني ټولنې او مدني فعالانو ډېرې قربانیانې ورکړي یعنې په 30 کلونو کې داسې ورځ نه ده تېر شوی چې 2003 ژورنالیستان یا ټولنیز یا مدني فعالان یا سیاسي فعالان نه وي تروک شوي دا د مطبوعاتو رپورټونه چې تاسو یې کتلی شئ او دا د سر په بیه باندې یعنی مدني فعالیت په ولایتونو کې په کلو په بانډو کې د سر په بیه تمامېده او هر ورځ به د وسوالو مخالفینو لخوا داسې خلک تهدیدېدل او یا هم په ځینې برخو کې حکومت د دوی له کړنو څخه راضي نه و ولې ځینې داسې ډېر کم شمېر کې کسان ول چې هغوی به له دې کړنو څخه غلطه ګټه پورته کوله اما موږ په ټولو کې نشو ویلی چې په 5000 یا په 6000 مدني ټولنو کې سل کسا یا سل ټولنې یا 500 ټولنې هغه د ټولو مدني ټولنو په اصطلاح هغه حقوق نفي کولای شي او یا په هغوی باندې د بطلان خط کش کولای شي په 6 کلونو کې موږ اوقات په مطبوعاتو کې په رسنیو کې بیان په ازادي کې فیسبوک کې په ټویټر کې په محلي رادیوګانو کې په پرنټ میډیا کې په ماس میډیا کې په نړیواله کچه له ځوانانو سره د اړیکو په جوړولو کې په نړیوالو کانفرنسونو کې په روزنیز ورکشاپونو کې او په ټوله کې د اساسي کارونو په جوړښت کې دا همدا مدني فعالان ول همدا ځوانان وو زه مطمئن یم افغانستان په 6 کلونو کې تقریبا 100% تغییر شوی که چیرې واکمنه ډله او یا هر څوک وغواړي خپل فکر او یا هم خپل ایدیالوژي حضور په نوي نسل باندې تحمیل کړي د جمهوریت په وخت کې هم نوی نسل دې ته آماده نه و چې تحمیلي فکر په ځان ومني همدا دلیل یې و چې کله د واک ویش کېده د نوي نسل یا د نوي پیر مدني فعالانو خپل غږ پورته کړ او وی ویلې چې د واک د ویش په پروسه کې به نه دوی رایه ورکوي او نه به د حکومت ملاتړ کوي د همدې دلیل باندې و چې نو په همدې شکل باندې کچېری حاکمه ډله کچېری حاکمه ډله مدنیت ته او د بیان ازادي ته او د نوي نسل فکر ته ارزښت ورنکړي دوی به هم د تضعیف خواته ولاړ
مننه کو خغلی فضلی په خبرونه کې را سره لیکوال او مدني فعال خغلی نصرت الله وفا هم مل ده وفا صاحب تم خرغلاس وي په خیر راشي وفا صاحب هم دا پښتنه له تاسو هم کوو چې کته رو شلو کلو ته نظر کوو کوم مدني فعالیتونه چې وشول تا تاسو یعنی هغه مسائل کوم چې پام ورته ونه شو هغه ستونزې هغه نیمګړتیاوې چې کله دې ورسته دغه فعالیتونه بیا کیږي چې هغه ستونزې تکرار نشي هغه تیروتنې تکرار نشي بلکې مدني فعالیتونه داسې وي چې وکولی شي هغه د ولس په منځ کې او د ولس لپاره ګټور تمام شي.
هیواد صاحب تاسې ته فضلي صاحب ته نورو درنو میلمنو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اول خو په ډېرې خواشینۍ سره وایم چې نن متاسفانه موږ په ننګرهار کې یو مدني فعال د ټولنې خدایي خدمتګار کړی ده. الله تعالی دې د هغه روح خاد لري او د هغه کورنۍ ته تسلیت وایو او هیله من یم چې داسې پیښې نور په افغانستان کې تکرار نشي. هیواد صاحب لکه څنګه چې فضلي صاحب وویلې په تیرو شلو کلونو کې یا په دغو تیرو دوه لسیزو کې د بیان ازادي یا په ټوله کې د ځوان نسل پرمختګ د حکومت د لاسته راوړنو څخه و همداسې دغه مدني فعالیتونه ول او همدغه مدني مبارزې ولې چې په بېطرف ډول باندې خوشبختانه وکولی سول د ټولنې او د ولس رسا غږ وسیږي. هغه څه چې په تیرو دوه لسیزو کې ونه سول هغه متاسفانه په هغه ټولنه کې د ټولنیز عدالت نه تامینېدل وله چې باوجود د دې چې د مدني ټولنو یا مدني فعالانو له لورې نه بار بار دغې ټکي ته اشاره کېدله او دا هڅه کېدله چې د حکومت مسؤلینو ته دا ورسول شي چې متاسفانه لا هم ټولنیز عدالت نه دی تامین شوی لا هم په ټولنه کې متاسفانه
وفا صاحب زموږ پوښتنه دا وه چې مشکل یعنی زموږ بحث په مدني ټولنو راټولو چې یعنی خپله مدني ټولنو کې کوم داسې مسایلو چې فکر کوي له دې وروسته که ورته پام شي کار به یې تر پخوا ښه وي.
طبیعي خبره ده هیواد صاحب ستونزې په افغانستان کې په مجموع کې ډېرې وي. یعنی که موږ په مدني ټولنو باندې بحث کوو لکه څنګه چې فضلي صاحب وویلې معاصریت ډیر زیات یو نیم پیدا کېدل چې متاسفانه د ځوانانو په نوم باندې بزنس کوو یا د ځوانانو په نوم باندې تجارت کوو. یعنی هغه په سلو کې یو نیم کس و چې هغه ته موږ نه شو ویلای چې هغه د مدني ټولنو د خدای مکړه د بدنامۍ یا د مدني ټولنو یا د مدني حرکتونو د پرمختګ یا په مجموع کې د مدني ټولنو د حرکتونو په وړاندې خنډ او ځنډ واقع شي. طبیعي خبره ده ستونزې شته په داسې یو ټولنه کې چې هلته نوې ډیموکراسي موږ تجربه کوله هلته ستونزې وي. د ځینې ټولنو د پروژهیي حیثیت درلوده هغوی د ځوان له نوم نه یا په مجموع کې د مدني ټولنې په نوم باندې پروژې اخیستلې چې دا باعث دې وګرځېدلې چې هغه ځوانان چې په صادقانه ډول باندې د ولس رسا غږ ول او د ولس د حقوقو مدافعین ول. طبیعي خبره ده چې د هغوی په فعالیتونو باندې هم تاثیرات لرل. ولې په ټوله کې موږ ویلی سو چې د مدني ټولنو فعالیتونه خورا مثبت او اغیزناک تاثیرات درلودل او همدوی ول چې په ټولنه کې د هرې ناخوالې په وړاندې غږ پورته کوو او همدوی ول چې په ټولنه کې د اجتماعي عدالت د تامین په خاطر باندې غږ پورته کوو.
مننه وفا صاحب. اغلی وحدت له تاسې پوښتو چې په اوسنی وضعیت کې څه فکر کوه یا د طالبانو حکومت به اجازه ورکړي چې د پخوا په څیر مدني فعالیتونه دوام وکړي که څه دوی ویلي دي چې دوی له چا سره کار نه لري؟ نو تاسې چې هلته وضعیت ګورئ د مدني فعالانو د مدني ټولنو څه فکر کوئ چې بیا به هم مدني ټولنې او مدني فعالان هغسې مخکې لاړ شي هغسې فعالیتونه به وکړي لکه پخوا یې چې کول؟ که نه
شروع کې وفا صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. بحث دوی ته خرغلاس وایم. هیواد صاحب په ټوله کې دغه مدني حرکتونه د نړۍ د منل شویو ارزښتونو پر بنیاد باندې ولاړ دی چې هغه انساني حقوق او مدنیت ده چې دا باید دغه نظام هم ومني. دغه ارزښتونه بشري حقونه دي، انساني کرامت ده، عدالت ده، صلح ده، د یو او بل منل دي، حتی سالم چاپیریال ده. باید دا ومنو چې هغه حرکتونه چې سمتي، نژادي، قومي، ژبني او حتی د سیاسي ډلو څخه د ملاتړ لپاره ترسره کیږي هغه ته موږ مدني حرکتونه نه وایو. یو مدني فعال د قدرت ترلاسه کولو لپاره فعالیت نه کوي، ځکه د هغه حرکتونه باید عمومي منافع لپاره په داوطلبانه توګه باید دا ترسره شي. نو دوی باید اجازه ورنه کړي چې سمتي، مذهبي، قومي مسایل د دوی باورونه او ارزښتونه باندې خپل اغېز ولري. نو په دغه هدف باندې چې کله مدني حرکتونه ترسره کیږي، شته نظام هم باید دا ومني چې دغه ارزښتونو ته، مدنیت ته باید احترام ولري، د بیان ازادي ته باید احترام ولري. موږ په دې وروستیو کې وڅښتنه وکړه، لاسته د بخښنې دعا سره ځکه موږ وکړل. زه خپله شخصا هغه کس یم چې د وزارت امور زنان چې وز د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم باندې تبدیل شوی، هلته ولاړم، مظاهره وکړه. موږ هر لاریون په تاوتریخوالي باندې واوښته. البته دغه نظام باید دا ومني، یوازې لاریون مدني حرکت نشي کېدلی. دا باید واضح کړم، مدني فعالیتونه سوله ییز لاریون دی. ورځپاڼو کې د مقالو لیکل دي، په رسنیو کې ګردي میزونو کې ګډون دی، مطبوعاتي ناستو ترسره کول دي. په همدغه شکل باندې د بشري حقونو د کلتور ترویج، اداري فساد سره مبارزه او په ټوله کې هغه کارونه چې دی ټولنې په ګټه باندې تمامېدای شي. نو زه هیله
مندم چې
نظام هم له دغه حرکتونو څخه ملاتړ وکړي او موږ سرکوب نه کړي. موږ د عدالت لپاره، د عمومي منافعو لپاره خپل غږ پورته کوو. دغه وضعیت ته چې زه ګورم نا امیده یو، اما هیله مو دا ده چې زموږ څخه ملاتړ وکړي او موږ سرکوب نه شو چې موږ د یوې غونډې لپاره تاریخ ټاکو. مخکې د دې نه چې غونډه ترسره شي، موږ د وزیر لخوا غوښتل کیږو او زموږ غونډه کنسل کیږي. په ځلونو باندې داسې شوي دي، زموږ حرکتونه مخکې د مخکې نه سرکوب کیږي. د ښوونځیو پر وړاندې چې موږ حرکتونه پیلوو، دا سرکوب کیږي. متاسفانه مخکې د مخکې نه دوی زموږ حرکت مخکې د دې نه چې شروع شي هم غلطۍ دفع کوي. په دې هیله چې دوی دا حقونو ته احترام ولري.
مننه وفا صاحب. بیرته راګرځو تاسو ته. ستاسو په نظر که مدني ټولنه نه وي، که مدني فعالان نه وي، تاثیر به څه وي؟ یعنی په ټولنه به د دې تاثیر څه وي؟
هیواد صاحب، طبیعي خبره ده که چیرته مدني فعالیتونه ونه اوسېږي، انارشیزم به وي، ګډوډي به وي، هماغه استبدادي نظام به وي لکه اوس چې متاسفانه موږ او تاسې ګورو د افغانستان په خلکو باندې دا شی تحمیلیږي. او په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې په زور باندې حکومتونه نه دي شوي، او هغه ډلو چې هغوی د زور یا د جبر هڅه کړې ده، هغه بیا د همدغو ولسونو په واسطه باندې بېرته سرکوب شوي دي. نو که چېرته موږ غواړو چې په ټولنه کې د اجتماعي عدالت تامین وي، خلک د خپلو حقوقو ته لاسرسی ولري، خلک د عامه خدماتو ته لاسرسی ولري، او خلک دې د هرې ناروا په مقابل کې ودرېږي، همدغه مدني ځوانانو، همدغه مدني ټولنه وي چې په تېرو شلو کلونو کې د حکومت په هر ناروا یا د هر منفي عمل ترسره کولو یې هم غټ پورته کوو، د مخالفینو لوري هم چې کومې تېروتنې کېدلې، یا په ټوله کې هر هغه ډلې چې هغوی د افغانستان د ولس، د افغانستان د خلکو د ملي منافعو، د افغانستان د ملي او ارضي تمامیت خلاف عمل ترسره کوو، همدغه مدني ټولنې وي، همدغه ځوانانو چې دوی خپل غږ پورته کوو. نو که چېرته مدني فعالیتونه ونه اوسېږي، طبیعي خبره ده چې خلک خپلو حقوقو ته لاسرسی نه لري. هغه څوک چې هغه د حق په خاطر باندې مبارزه کوي، او هغه څوک چې هغوی غواړي چې د افغانستان خلک د خپلو حقوقو ته لاسرسی ولري، طبیعي خبره ده چې د دغې نه محروم کیږي. نو بنان د مدني ټولنو فعالیت، د مدني ځوانانو فعالیت دا یو حتمی شرط دی که چیرته موږ غواړو چې افغانستان دی په داسې بې طرفه خلک چې هغه په هیڅ ډلې پورې تړلي ونه اوسېږي او هغوی دې یوازې یوازې د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین په خاطر باندې مبارزه کوي، هغه همدغه ځوانان دي، همدا مدني ټولنې وي چې په تېرو شلو کلونو کې دغه تقریبا څلور یا پنځه دوره انتخابات چې وسوله همدوی وله چې په بې پرې ډول یې د هغې نه نظارت کوو، او همدوی وله چې د هغو خلکو چې هغوی منفي کړنې ترسره کولې د هغوی په مقابل کې درېدل. ولې متاسفانه چې نه په دغه تېرو دوه لسیزو کې د دغه مدني ټولنو له فایلینو نه له مدافعینو نه دفاع ونه شوله، او اوس هم وګورو دوی ټکول کېږي. یعنی په دې معنا باندې چې کله چې په ټولنه کې د حق غږ پورته کوي طبیعي خبره ده چې ستونزې شته دي. موږ د دې ټولنې د مدافعینو په حیث باندې د افغانستان د ملي مرافعو د مدافعینو په حیث باندې شاید تر دې نه هم له نورو ستونزو سره مخامخ شو. ولې موږ په هېڅ صورت باندې خپل مبارزه نه پرېږدو او تر هغې پورې چې د موږ غږ رسېږي، د موږ لاس او پښې رسېږي، په ځوانانو باندې هم غږ کوو چې هېڅکله له خپلې مبارزې په شا نه شي، ځکه موږ هم د دې ټولنې په وړاندې مسؤول یاستو او د دې ټولنې خلک په موږ باندې هم حق لري. که موږ د دغې ټولنې د خلکو یا د وګړو د حقوقو په خاطر باندې مبارزه ونه کړو، لکه څنګه چې وحدت خور وویلې، کله چې د موږ خویندې خپل اساسي حقوقو ته چې هغه زده کړي لاسرسی ونه لري، که همدغسې موږ غږ پورته نه کړو، یا لکه څنګه چې وحدت خور وویلې دوی ډېر کړاوونه ولیدل هلته چې لاریونونو ته راووتل، د دوی لاریونونو په مقابل کې متاسفانه چې له تشدد نه کار واخیستل شو، همدغه ځوانان دي چې غږ پورته کوي. که چېرته دا ونه اوسېږي طبیعي خبره ده چې حاکم نظام چې هر څه وغواړي هغه کوي، او متاسفانه حاکم نظام دا اوس یا حاکم ډله زموږ د ټولنې یو اساسي قشر له خپلو حقوقو نه بې برخې کړی ده چې هغه زموږ خویندې دي. که همدغه طالب ته یا همدغه چارواکي ته ووایي چې که ستا خور ستا مور ناروغه کېږي ته غواړي چې هغه یو نارینه ته ورولې، طبیعي خبره ده چې نه. یا که چېرې ستا خور ستا مور ستونزه لري، همدغه ټولنیزه ستونزه لري، یوې ادارې ته مراجعه کوي، هغه نارینه ته ووایي ښه خبره ده، او که خپلې یوې خور ته خپلې یوې مور ته ووایي، نو طبیعي خبره ده چې ښځه د ټولنې اساسي قشر ده، ښځه د ټولنې اساسي برخه جوړوي. یعنی دا یو مثال و. دغسې موږ امثال هم په نورو برخو کې هم ډېرې ستونزې لرو. که همدغه مدني فعالین ونه اوسېږي، که همدغه د مدني ټولنې مدافعین ونه اوسېږي، طبیعي خبره ده چې هلته یوه خلا رامنځته کېږي. همدوی دي چې د ټولنو په کارونو باندې نظارت کوي، د ټولنې منفي فعالیتونو ته انعکاس ورکوي، د مسؤلینو تر غوږه رسوي، د ټولنې هغه مثبت کړنې یا په ټولنه کې هغه مثبت پرمختګونه چې کېږي هغه د خلکو تر غوږونو پورې رسوي. یعنې په مجموع کې دوی دي چې د ټولنې د ویښتیا په خاطر باندې، د ټولنې د بیدارۍ په خاطر باندې،
مننه کوم
د انسجام په خاطر باندې کار کوي.
مننه وفا صاحب. فضلی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستونزې شته او ډېر مدني فعالان دي چې کېدای شي هغوی له کوره بهر ونه وځي. دغسې اغلی وحدت هم ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې مدني ټولنې او مدني فعالان ورسره مخ دي. نو ستاسو په نظر په دې وضعیت کې څه کول پکار دي مدني فعالانو ته، مدني ټولنو ته څه باید وکړي دوی؟
ډېره زیاته مننه. په لومړي سر کې ټولو مدني فعالانو هغه که خویندې دي او که وروڼه دي، له هغوی نه زموږ بلکې د نوي نسل د ټولو ځوانانو هیله دا ده چې په دې سختو او بدو شرایطو کې، موږ له پخوا هم ډېر بد شرایط تېر کړي، په ډېرو سختو کړاوونو کې، په جګړو کې، په هغو ځایونو کې، ولایتو کلو بانډو کې موږ مبارزې کړي دي چې هلته هره ورځ دوه درې څلور پنځه کسان موږ مدني ټولنې او ژورنالستان او د بیان د ازادي ملاتړي موږ له لاسه ورکړي، ډېر څه لیکوالان موږ له لاسه ورکړي، ډېر قوي کادرونه موږ په دې شلو کلو کې د بیان د ازادي لپاره او د ولس د حقوقو لپاره له لاسه ورکړي. دوی دې باید خپل روحیه له لاسه ورنه کړي. صحیح ده چې د څو میاشتو لپاره کېدای شي د دوی د خوله د پټولو لپاره هڅې وشي،
دوی ورټل شي، دوی وټکول شي، دوی زندان ته واچول شي. ولی زموږ اصلي هدف او زموږ هیله او زموږ اصلي مقصد دا ده چې موږ د ولس غږ یو او د ولس غږ به پاتې کیږو او د ولس غږ به تر هر ځایه رسوو، هغه که ښه وي، هغه که په چا ښه لګېږي، که په چا بد لګېږي. دومره مسله دا ده چې موږ د انقلاب په حالت کې یو، د نظام د حکومت 100% تغییر، هر څه ټول ارزښتونه له منځه لاړل. په دې وخت کې حاکم حکومت ته او یا هم حاکم ډلې ته زموږ وړاندیز دا ده چې د بیان ازادي او د مدني ټولنو فعالیت هم په اسلام کې شته، هم په وضعي قوانینو کې شته، هم په نړیوالو قوانینو کنوانسیونو کې. د دې په اړه واضح لیکل شوي دي. موږ نشو کولای چې د ټولې نړۍ اساسي ارزښت تر پښو لاندې کړو او د دې تر څنګ هغه اسلامي او دیني او ملي ارزښت تر پښو لاندې کړو. له دوی څخه هیله دا ده، دوی له مشرتابه څخه هیله دا ده، او د دوی له هغو سر ګروپو والي صاحبانو او هغه څوک چې دوی په ولایتو په ولسوالیو کې د خپل استازي بولي او هغوی حاکم دي، چې مدني ټولنې او مدني فعالان او فرهنګي فعالان او سیاسي فعالان دا د دې هیواد او د دې ولس سرمایه او اصلي ارزښتونه دي، او همدا خلک دي چې د دې ولس ترمنځ محبوبیت لري او ولس یو فعالي او د ولس په استازیتوب باندې هم له حکومت سره او هم له نړیوالو سره د خبرو هغه ظرفیت هم لري، توانایي هم لري او په ژبه هم پوهېږي. که چیرې دا خلک ورټل شي، که چیرې دا خلک توهین او تحقیر شي، که چیرې دوی ته تاوان ورسیږي، دا په دې معنا باندې ده چې نور حاکمه ډله د ولس ترمنځ محبوبیت نه لري او نور دوی نشي کولای په ولس باندې خپل حاکمیت تحقیر کړي. له دوی څخه مو هیله دا ده، وړاندیز مو دا ده، او زموږ د تېرو کلونو تجربې دا ښیي چې که چیرې له مدني ټولنو سره او ارتفیشل باندې برخورد ونه شي او د دې هغه اساسي حقوقو ته پاملرنه ونه شي او د دې ملاتړ ونه شي، موږ به د ملت جوړونې په برخه کې او د دولت جوړونې په برخه کې له لویو ستونزو سره مخ شو. بیا به له یوې خوا د فدرالي نظام غږ پورته کیږي، لبل خوا د تجزیې غږ پورته کیږي، لبل خوا د ارزښتونو د نه منلو غږ پورته کیږي، د انارشیزم خواته به ځو. بیا به د یو ملت بحث نه وي چې موږ وایو چې موږ افغانان یو، بیا به یو ولایت یوې خواته روان وي، بل ولایت به بلې خواته. یعنی دا تجربه ثابته کړې ده چې د بیان ازادي، د ملي ارزښتونو او د مدني او سیاسي او ټولنیزو فعالانو ځکه دا ټولنیز فعالیت کول دا داسې یو کار نه ده چې هر څوک یې کولای شي. د لپاره زحمتونه ګالل شوي دي، د لپاره تهدیدونه لیدل شوي دي، د لپاره خلک رټل شوي، تر اخره دوی په دې توانېدلي چې ظرفیت یې جوړ شي په ټولنه کې او شخصیت یې د ټولو خلکو لخوا ومنل شي او د خلکو استازیتوب باندې دوی په ټولنه کې مطرح شخصیتونه دي. نو دغه یې پایلې دي چې که چیرې حاکمه ډله په دې ارزښتونو باندې باور ونه لري او دې ته احترام قایل نشي، نو پایلې به یې ډېرې بدې وي. پایلې به یې د تجدید شعارونه وي، پایلې به یې د قومي سمتي او ژبني اختلافاتو شعارونه وي، پایلې به یې د فدرالي نظامونو شعارونه وي، او پایلې به یې د بغاوت او د سرکشي او د انارشیزم خواته ځي. نو تر ټولو لوی ارزښت چې هغه د بیان ازادي ده، هغه د مطبوعاتو ازادي ده، له بده مرغه سره له دې چې حاکمه ډله وایي چې موږ له مطبوعاتو سره کار نه لرو، له مدني ټولنو سره کار نه لرو، اما هغوی په عمل کې اوس هم ډېری مدني فعالان ګواښي. دوی ته اجازه نه ورکوي چې دوی نه یوازې دا چې په ټولنه کې کومه خبره وکړي، بلکې که په فیسبوک کې هم یو لیکنه کوي د دوی لخوا ګواښل کېږي، چې دا د استبدادي نظامونو یوه لویه نښه ده. او استبدادي نظام په تاریخ کې نه ده پاتې شوی. یعنی که موږ اسلامي نظام وګورو، اسلامي نظام کې د بیان ازادي هغه تر ټولو لوړ ارزښت ده، اما په استبدادي نظام کې د بیان ازادي ته د دښمن په سترګه کتل کېږي.
مننه کو فضلی صاحب به هم لاغلی وحدت څخه پوښتو مخکې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې دي تاسو نه پریښودل کېږي حد اقل تاسو د جنو د زده کړې یادونه وکړه چې وختل مو په دې اړه خپل غږ پورته کړی خو تاسو ته اجازه نه ده درکړل شوې نو په دغسې وضعیت کې مدني فعالانو ته بیا خصوصا جنو او میرمنو ته چې په دې برخه کې کار کوي هغوی ته څه کول پکار دي په کور کې نه کنا د خپل مبارزې ډول بدل کی کار ته دوام ورکړي
ښاغلی هیواد په ټوله کې دغه مدني فعال او مدني حرکتونه په ټولنه کې اصلاحي او آګاهي دهنده بڼه لري نو زموږ حرکتونه هم چې تر اوسه پورې مخصوصا په دغه شل نظام کې ترسره شوي دي صرف هدف مو همدا دی چې اصلاحي او آګاهي دیني واوسي او د خپل حق او عدالت اجتماعي عدالت د تامین لپاره موږ خپل غږ پورته کړو نو چې هر څومره زموږ پر وړاندې دوی ودرېږي موږ خپل حرکتونو ته دوام ورکوو د زموږ د ټولو ښځو په افغانستان کې هوډ ده او اراده ده چې موږ ودرېږو د خپل حق څخه به دفاع کوو تر هغه وخته پورې چې زموږ حق راکړل شي زه ستاسو د ټریبیون له لارې په ټولو خپلو خویندو میندو چې په دغه برخه کې مبارزه کوي او خپل غږ پورته کوي هغه که د هرې لارې څخه ووسي ما وړاندې مې ویلي چې مدني حرکتونه یوازې دا نه ده چې تاسو د سړک پر سر ووځئ او لاریون وکړئ تاسو یو مقاله لیکلی شئ په سوشل میډیا کې خپرولی شئ ورځپاڼو کې خپرولی شئ تاسو په ګردي میزونو کې ګډون کولی شئ خپل غږ پورته کولی شئ مطبوعاتي ناستې جوړولی شئ البته په ځینو برخو کې د وس لپاره موږ له ستونزو سره مخامخ یو چې وړاندې موږ ویل چې موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې حتی مطبوعاتي غونډې ترسره کړو موږ د مطبوعاتي غونډو د ترسره کولو لپاره کله چې غواړو اجازه واخلو تاسو باور وکړئ کم تر کمه موږ شپږ وو ارګانو ته د طالبانو لخوا راجی کیږو چې تاسو دلته ورشئ حتی اطلاعات و فرهنګ وزارت ته حتی عدلی وزارت ته چې هغه ځایونو ته چې که زه تاسو د ارګانونو نمونه واخلم تاسو خپله به وخاندئ چې حسن دوی څه ربط لري چې موږ د دوی څخه باید اجازه واخلو چې مطبوعاتي کانفرانس ترسره کړو په آخر کې هم بیا موږ اجازه نه راکول کېږي چې دغه غونډه په پای کې ترسره کړو دغسې محدودیتونو سره هم موږ مخامخ یو اما په ټوله کې موږ خپل مبارزو ته دوام ورکوو له ټولو خویندو میندو څخه زما غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي د حق غوښتنه وکړي مختلفو لارو څخه حتی تاسو په کور کې هم کولی شئ چې خپل غږ پورته کړئ تاسو پرون شاید اوسئ زموږ یوه ډله په خپل کور کې مخزه غوښتي وي شعارونه لیکلي وو رسنیو ته بلنه ورکړې وه او د اکتوبر لسمه یې چې د طالبانو پر وړاندې د غږ پورته کول وو مبارزه کول وو د هغه غوښتنو وو د هغې له طریقه دوی وشکولی خپل غږ پورته کړي نو هیله مې دا ده چې دوی هم خپل مبارزو ته دوام ورکړي ولو چې هر څومره محدودیت د دوی پر وړاندې وضع کېږي او دوی ګواښل کېږي موږ شخصا زه خپل مبارزې ته دوام ورکوم هغه که د رسنۍ له لارې واوسي که د سوشل میډیا له لارې واوسي که د لاریون له طریقه واوسي که هر لاره زما لپاره غوره واوسي زه خپل غږ پورته کوم خپلو خویندو له حقونو څخه په ټوله کې د عمومي منافعو څخه دفاع کوم او دا یوازې زه نه له ټولو څخه دا هیله کوم بالقوه په بلکې قوتوګه ټول هیوادوال مدني فعالان دي او کولی شي چې مدني فعالیت وکړي هر هیوادوال چې د عمومي منافعو لپاره پرته له دې چې شخصي یا ګروهي ګټې په پام کې ونیسي دوی فعالیت وکړي دا مدني فعال کیدای شي خپله مدني فعالان هم هغه عمومي افکار خلکو ته رسوي او دا دوی د خلکو د ټولنې غیر رسمي نمایندګانې دي چې هغه پوښتنه کوي نو ټول څه هیله مو دا ده چې خپل حرکتونو ته دوام ورکړي
مننه خوشاله اوسئ وفا صاحب که د مدني ټولنو اشالیب ته وګورو مخکې له دې چې یادونه وشوه چې مثال دوی ځینې سیاسي حرکتونه کول ځینې ولسي غوښتنې په لاریونونو کې مطرح کول یا مثال لیکل کول کنفرانسونه یې ورکول خو د دې تر څنګ ځینې مدني ټولنې داسې هم وي چې هغوی عامه خدمات وړاندې کول مثال له بېوزلو سره یې مرسته کوله کتابتونونه یې جوړول ښوونځي یې جوړول یا حشرې کوو مختلف خیریه کارونه یې کول په دغسې وضعیت کې چې اوس افغانستان په یو ډول سیاسي او اقتصادي قرنطین کې دی فکر نه کوي چې دې ته لا ډېر ضرورت دی چې مدني ټولنې وي او دغسې خدمات وړاندې کړي، د ولس سره به رابطه کې وي، د دې تر څنګ چې د هغوی غږ پورته کوي یوه مرسته هم ورسره وکړي.
هیواد صاحب اصل ضرورت پیدل کیږي دغسې یو هغه ته، ولې په دې شرط چې زموږ د مدني ټولنو د یا د مدني فعالانو ژوند خوندي واوسیږي. متاسفانه چې په دغه تیرو دوو میاشتو کې چې کوم تحول رامنځته سو، زموږ او تاسې یو ډېر زیات برخه ځوانان، هغه ځوانان چې هغه مطرح څیرې ولې، یا هغه ځوانان چې اکثره یې مدني فعالان ول، د وطن پر حدود تارس ول، یا غزوانان چې په تیرو دوه لسیزو کې فعالیت کوو د طالبانو لراتک سره سم، دوی په خوا مطرح ول، هغوی په مستقیم ډول باندې تهدید شوي دي. موږ تاسو نن هم ولیدل چې متاسفانه د مدني ټولنې یو فعال په شهادت باندې ورسېده. نو په ټوله کې ویلی سم لکه څنګه چې د بیان د ازادۍ په ستوني باندې پښه کېښودل شوې ده، همدغسې د مدني ټولنو په فعالیتونو باندې هم په مطلق ډول باندې بندیز لګېدلی ده. سره له دې چې طالبان وایي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، ولې دا د خلکو په سترګو باندې، د ولسونو په سترګو باندې خاورې پاشل دي. دوی په مطلق ډول باندې نه د بیان ازادي مني، نه مدني فعالیتونه مني، نه د ځوانانو بے پری فعالیتونه مانی. دوی هماغه د شل کال په خوا چې د طالبانو کوم حکومت ترغینه هم اوقدی سوی دی، ترغینه هم منفیګرات سوی دی، او ترغینه بلا هم پکینه واغه باندې مختزی. مخکې مو هم یادواری وکړل په دغه سی وضعیت کې همدغه مدني ټولنې دی، همدغه مدني ځوانان دی چې کولای شي د اجتماعي عدالت د تامین په خاطر باندې تر بل هر چا امید واقع سي. همدغه ځوانان دي، همدغه بې پرې خلک دي چې کولای سي د موږ د بدخشان نه نیولې تر هلمند او تر پکتیکا او تر فاریاب او تر قندوز، دغسې د ټول افغانستان کې هغه کومې نیمګړتیاوې چې لیدل کېږي، هغه کومې ستونزې چې لیدل کېږي، په هغه شینه چې ولس ضروریږي، او هغه نقاط کې چې موږ هلته ملي منافع تهدیدیږي، او هغه ځای کې چې د افغانستان خلک لکه څنګه چې دا اوس د فقر، بدبختي او بیچارهګۍ سره مخ دي، یوازیني خلک چې هغه کولای شي مومد واقع شي، او یوازیني خلک چې هغه کولای شي د دغه تپی تپی افغانستان په زخمونو باندې پټي کې دي، هغه همدغه مدني فعالین دي. ځکه دوی د همدغه ټولنې لباتن ندی، د همدغه ټولنې پوری تړلی خلک دي، او تر بل هر چا د دې ټولنې په نفس باندې ډیر ښه پوهیږي. نو که چیرته طالبان غواړي چې دوی ته دې هغه په ټولنه کې نیمګړتیاوې ور په ګوته سي، یا په ټولنه کې چې کومې ستونزې دي هغې ته دې د توجه راواړول سي، دوی دې مدني فعالیتونه تقویه کړي. که څه هم چې دوی د ډیرو نورو برخو لپاره هم اوس وایي چې موږ یو هغه باندې کار کوو، طرزالعملونه باندې کار کوو، د دوی لپاره دیم داس طرزالعملونه وضع سي چې په هغې کې دې د بیان ازادي تامین واوسیږي، په هغې کې دې د دوی بې پرېوالی خوندي واوسیږي، په هغې کې دې د افغانستان د خلکو لپاره یا د مدني ټولنو لپاره حداقل هغه د استقلالیت موضوع مطرح واوسیږي، تر څو دوی وکولای شي چې د خپلو ټولنو لکه څنګه چې پخوا یې راسه غږ و، اوس هم د خپلو ټولنو غږ واوسیږي. اما که چیرته دغه سلسله ادامه پیدا کړي او دوی وغواړي چې د مدني ټولنو فعالیتونه ډب کړي، خوشبختانه اوس هغه د تیر شل کاله مخکې وخت نه دی، اوس د موږ ځوانان په شعوري ډول باندې الحمدلله اوس یې واده کړې ده، اوس د موږ ځوانان الحمدلله د دنیا سره وصل شوي دي، او اوس د مدني فعالیتونو باندې هم تغییر کړی. ضرور نه ده چې یو څوک راووځي لاریون دی وکړي، اوس ټولنیزې رسنۍ دي چې کولای سي په یو پیام باندې یا په یو مسیج باندې حتی دنیا ته دغه خپل غږ ورسوي.
مننه کوم وفا صاحب، خوشاله اوسئ. فضلی صاحب، وروستۍ پوښتنه له تاسې کوو که په لنډو ټکو کې ځواب کړئ. د خپرونې وروستۍ شیبې دي، د طالبانو له حکومته څه هیله لرئ؟ یعنی له مدني ټولنو، له مدني فعالانو سره د دوی چلند باید څه ډول وي چې بالاخره مدني ټولنې وکولی شي د دوی په منځ کې کار وکړي؟
مهمه خبره دا چې طالبانو حکومت باید په دې ارزښت باندې پوهوي او هغوی دې ارزښت ته د ارزښت په سترګه وګوري. ما مخکې یادونه وکړه چې هغه دینی اړخ یې، مذهبي اړخ یې، په نړیواله کچه هغه ارزښت یې، هغه معلومه واضحه خبره ده. یعنی هیڅ نقص چې په دوی باندې وشي هغه باید دوی شکل باندې ځان په مخالف ونه ګڼي او هغه باید سرکوب نه کړي او هغه باید ونه رټل شي. د قلم په ژبه، د فرهنګ په ژبه، د مدنیت په ژبه باید له ولس سره برخورد وشي. هر هغه کس چې پوهنتون یې لوستی، مکتب یې لوستی او یا هم شعور لري او په دې پوهېږي چې زما خیر ولس ته، ملت ته رسېدلی شي او یا د ولس او ملت غږ بدرګه کوي، هغه مدني فعال ده، هغه ټولنیز فعال ده، هغه یو رضاکار ده او هغه حق لري چې د خپل خبر او د خپل غږ او د ولس سر تر حکومت ورسوي او تر حاکمې ډلې پورې ورسوي او دا د حاکمې ډلې مسؤلیت
ده. هر
خبره واوري او کچیرې دوی سخت برخورد ورسره وکړي دا به بیا ډېرې ناوړې پایلې ولري، هم به هېواد له ګواښ سره مخ شي او هم به حکومت.
ډیره زیاته مننه کوو فضلی صاحب. د خپرونې د پای شیبې دي په ځوان فکر خپرونه کې د مدني ټولنو په تیر اوسني وضعیت او راتلونکي وغږېدو. له خپلو درنو میلمنو ښاغلي ضیاالحق فضلي، نصرت الله وفا او فوزي وحدت څخه ډیره مننه کوم چې په دې خپرونه کې راسره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم راځو په یوې بلې موضوع خبرې کوو. تاسو په پاک او بخون کې خدای سپارو. الله مو مل شه.
میرم